پابنسان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلخ پرونه پایل سوې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. اووم ورځ او د ازادي میلمه نن دوشنبه ده، د غویې ثور درېمه د اپریل 28. په پایل کې خبرونه. راپور نوې پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون نه تنه بندیان اعدام سوي دي. د الواش په نوم وی پاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یو کورد زنداني د اعدام دغه حکومت د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي سول. بل لوري ته د هیرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یو اژانس خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کراج په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی و. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې د ایران حکومت د دوو ورونو په ګډون څلور افغانان تیره پنجشنبه اعدام کړل. د حلواش وی پاڼې د راپور له مخې دغه کسان د مخدره موادو په تړاو په وکیل آباد زندان کې اعدام سول. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو بل سازمان ویلي چې د ولی الله بختور په نوم بل افغان بیا د عمدي قتل په تور تیره چهارشنبه د تبریز په مرکزي زندان کې اعدام سو. ایرانی چارواکي ویل افغانستان د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. له دې مخکې ځینو ایرانی رسنوی راپور ورکړی و چې ایران د افغانستان لومړني ترانزیتي اورګاډی ته چې ترکیې ته روان و له دې هیواده د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. خو پرون ماښام ایرانی رسنویو د اورګاډي شرکت د عامه اړیکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې له افغانستانه دې هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د مخکنیو راپورونو له مخې د افغانستان یو اورګاډی چې 1000 سل ټنه معدني تیږې پکې بار وي له هرات ولایت څخه د ایران یوه تمځای ته ننوتی دی. په راپور کې تایید شوی و چې ایران دا اورګاډی درولې خو چارواکو د دې اقدام په اړه جزئیات نه و ورکړي. د ایران په پلازمینه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسنزاده پرون د هغه نوي اضافي ځواک د جوړېدو اعلان وکړ چې دنده به د ښځو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسن زاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل سوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوي مقررات په جدي ډول عملي کړي. دا اعلان وروسته له هغې کړي چې ایراني چارواکو په وروستیو ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اړوند فعالیتونه پراخ کړي او په دې ترڅ کې د یونیفورم لرونکو مامورینو تصویرونه خپاره کړي چې درنا تر سرلیک لاندې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې ښځو ته سپارښتنې کوي. پیراخ کې پرون یکشنبه له زومر شارګوټي لښ تلر 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د وی پوځي اډې پر لوري توغول سوي دي. روټرز خبري ایجنټس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. د راپور له مخې دا د فروری میاشتې لومړی چې د ایران لملاتړه برخمنو ملیشو پیراخ کې پر امریکایي ځواکونو خپلې حملې درولې وې. په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. پرونی حمله په داسال کې کیږي چې د شنبې په ورځ د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی د امریکا د متحده ایالاتونو له سفر څخه عراق ته ستون سو. هغه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم کتلی و. اسرائیلی مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یوه توندلارې پوځي قطعه بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت د احتمالي بندیزونه به چې شایي نن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یوې قطعه د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې کړي. د امریکا او اسرائیل اړیکې په غزه کې د جګړې له کبله مخکې هم ترنګلې شوې وي. تکل سبب د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپل دریم لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبه پر ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې دریو په وړاندې مساوي ختمه شوه. افغانستان په خپل لومړی لوبه کې تیره پنځشنبه درې د یو په وړاندې له ایران ماتې خوړلې وه. د اسیا د ملتونو جام د 2024 نوي کال د فوټسال سیالي د تایلند په کوربتوب د 14 ټیمونو په ګډون سره 13 چهارشنبه پیل سوی او تر رواني یکشنبه دوام کوي. افغانستان په دغو سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یو ګروپ کې شامل دی.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او له متفاوتی زاوی د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مهار کړې کوم. دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې له 400 کال راهیسې د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبریږي چې سوداګر وایي طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او نندارې ته یې کېښودل. لاغه هندي میلیاردر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارد سرمایه یې خیرات کړ او خپله یې د ملنګۍ کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیلو د ایران برید او د افغان سیاستوالو غبرګونونه پرې څه وو لدې هم خبریږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری زکتنی خپ درز وکړي وای افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنی او بلیا ټلویزیون وربند کړي.
تامبست خبره د حمله سره چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوط اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپل ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دي رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالي ټینګار کړي. ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوي خره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من خپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره، څوک د جنگ لاره، د افغانان ترمنځ خارجي اشغال موجود نه وسی کی د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ مردود ګرځو، جنگ منتفی ګرځو. خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین دې په ویلاس داخل دي پر اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس پی.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم، په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکونو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده.
وې دا مزه نه اوسه چې موږ خاطر روان دي
و ام یبه یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه موږ خاطر روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو دغه جالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نه شته.
هنر لدارینه موږ هر څنګه خدمت کولای شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک د سواد دي، د سواد کچه دې ټیټه ده. نو دا عامه پوهاوی لپاره بهترین لار چې ازمایښ شوې لار ده، هغه هم دا د ډرامې، فلم او د سیریال بیا د تیاتر د ستیلونو په توګه د ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ عامه پوهاوی کولای شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوتې خوشحالي. د شادیان دختې د ګل سرخ میله سټال اختر سره په بل رنگ کې رنگ و. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځل خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته د شادیان ته راغلی یو. ډېر فیصله یو کلی زایدي
د شادیان ته راغلی یو. ډېر شهوازه، ډېر شپانتخي، ډېر د کندهار خلک راغلی دي.
نو نورم ډیر خلوب ډلې وې پوښولې. هو زمونږ ټیم ماشالله ډیر زیات مهنت وکړه او پایله هم دا شو چې موږ پایلو وګټله.
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینه. شیخ اسماعیل سلویخ کال د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای، کافی او خرما به ویشلې. بیا هم سړی مشي. پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړ چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1540000 نارجستر شوي افغانان راایستلی، خو دا د لغ افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړې پاکستان کې 850000 افغانان داسې دي چې سی سی کارتونه لري خو تیر او شاوخوا دوه نو کتر 8000 نه زیات کسان افغانستان د سره شي
متصبره چې په دغه کې دا سنو په خوري غره دا 3000 دوه ګڼو کې وزار چې بیا مې دې خپه کوي مساغه دوه ګڼو کې بیا ځخه ځان موږ زیار ساتلو
د شاو خشپه ګلکو افغان کډوالو په زور ډیپورت کولو پس د پاکستان حکومت وس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8000 افغانان کم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کم چې دلته په پاکستان کې رجسٹرډ افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلیو چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه لاسنه دی ویلي چې ولی راجستر شوی افغانان هم راشي. د سیاسي چارو شونونکي وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجر استنول د فشار په توګه کاری، خو بل خو دا ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سلمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدې لارې خپل سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ او تاسو وینو چې دغه تخلیو کې د افغانانو پر اصلولو کې یوازې هغه بیوزل او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختي کارډونه ورکړي. رسمي ادارو یې هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي، مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بیوزلو افغانانو د پاره دي چې د ستونزو سره مخ
دي. دغه راس پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت د درمنلنې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به 65 ډول د ورځې سره پورې ناروغان ته اجازه و تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغان ته جوړ شوی و لدوینه هغه ځانګړی د پرشو کې هغه ترلاسه کړي او دغه په واسطه باندې تورخم ته او لغینه په پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکو دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپل هغه مرستو رسول پیل کړی چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړي وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دلخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي غو پرتله په دکور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کانا دی او په دې کې مونږه تر برخه پورې تر اوبو پورې چې سولري برق او اوبه دا ټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلې اور لا هم سور نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلې. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د ورستۍ پراخو ولسی لیدنو لامل هم بندیز لګولې، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادې رادیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام ورسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنې کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی او بلل او زیاته کړ چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم دا و، د امریکا په خلاف هم موقف هم دا. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویسټ هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم زد زمر اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال
لدغه سرګندونه یلا دوه ورځې تیرې نه وی چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړ.
له هغه ځای چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه چې ونس وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پر رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه دغه رسنۍ باید محکمې ته معرفي شي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانه پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو، هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي، د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتون باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ د ولس رایې ته چې د احمد ورکو د ولس پر رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې د موږ د خلفاو راشدین دورات څخه راغسته، د اسلام څخه هم راغسته، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته، اوسېږي د دیموکراسۍ څخه راغسته، اوسېږي موږ په دې باور مند یو چې دیموکراسۍ او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راغسته دي. د خلفاو راشدین دورات ته کلاړ شو، زمونږ او د دې اختلافات چې دي په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خو د طالبانو د دوه د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوبې اکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ ته نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګ یې لا هم نیولی ښکاري، تېرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ $10 میلیونه ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پریمنل چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته د پښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي، د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه د مونږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتی پیخي اوس کمی شوی دی، خو روسي او څونه یو کې د اختر د میلو لکبل ټرافیکي او ځینو سیمو کې سخت بارانونو تالاندي او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولي. د طالبانو د ټرافیک لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیخو لامل د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز لختریزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې ورونه یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر بوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
تابان دغه ورختونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او د شنه څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کو دا باس په دوه ساتو دی، دا خبره په دوه ساتو دی باس ورلا ول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداري سیستمونه جوړ کو، خلکو ته خبرداري ورکو، بل دا چې د خلکو ترمنځ د طبيعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوی کچه لوړ کړو، ځکه خلک اوس هم طبيعي آفاتو کا زلزله ده او کا طوفان ده او کا سیلاب ده په کمه سترګه ګوري. سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیا خبریږي، نو مهمه ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړی مبارزې ټینګار کړ. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمیر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډیدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه ازادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفتن دادا چی تاسوی واری تیر دا نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دې ته چې ټول ځوانان در نه وتښتېدل، لاړ ووتل، وطن یې پرېښود، در به در پار ملکو کې دي. لږ دا پالیسي کې نرمخت راولئ، تاسو خپل ځان ته پام نه ده. اسلامي امارات مشرانو ته وایم، په څو دولتو کې در باندې خبرې کېږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره په پالیسي کې تغییر راولئ او ولس باندې رحم وکي. او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده.
د ټولو هغو ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لارې، څوک د جنگ لارې، د افغانانو ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانانو ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ یې مردود ګڼو، جنگ منتفي ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې د وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه به وسلې ته لاس نه کړي، مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی، هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي، همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره، جبهې مقاومت سره، د داعش سره چې دی لاس او ګریوانې، سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي.
اختر بار چیرته په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دخته کې سکال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلوېخ ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلی کې د سرو بخملي ګلانو پر راټو کېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته په کې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړي خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینهو لپاره یې رنګونه دوه چنده وو. د شادیان دښتې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړي. د اختریز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ په کې د اسونو ځغلونه او ګلیپران الوزونې میله هم ځانګړې وه.
ولر ډیر د خوشحالی احساس کوو، د پراشوټ بیا جلا خوند کې د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راس پشکی کې کړه دوه نفر پشکی را تاسي، نو دا ډیر جالبه بازی ده. نو وسه موږ دلته هم نو ډیر شفاف کی
او کسام طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتی کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلی هلمند کې چې ګڼ خلک په اختری زو میلو نور ولایتونو ته تللی وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالی د لوبو په نندارو لمانځلی. دغلته د سویلی ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ تورنمنت جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبي چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا واري ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو او د هلمند تر څنګ په کې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې د شش لوبي کېږي. شش ځوانان راغلي، د لیر ځای سره راغلي، مرن د لیر ځای سره راغلي، دلته ش سیالۍ د سره کېږي، ش کرکټ کېږي، د لیر وایته خلک راغلي دي.
خو په پنځیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلی له هغه سیلانیانو بیلوالو نه لډوګان قیلونو او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پری بوختول. او د ټولنیزو شبکو بل جالب موضوع تیرونه دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړی وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمی الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمی الله چینار او عطا الله زر دي چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګي خود داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پښپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوی. سمی الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې تنظیم ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بے سواد دي، یا د سواد کچه ډیره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ خامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپل نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسم ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
ترکیه، ایران، بل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. باندې موږ پرسمه چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکړو. هغه ستوري چې دمګه کلچر، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت اګهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالب پیښه بیا تیرونه دا و چې د هند د ګجرات خار یو میلیونر سوداګر ل خپل میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمنی خیرات کړ او د درویشي ژوند یې غوړ کړ. بویش بندار ان نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې ل میرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند ل ټولو اسانتیاو مخ اړول او د رهبانيت ژوند ته مخ کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وای. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانيت ژوند تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولي سرمایې لاس اخیستو چې اوس یې تر پلار او مور هم متاثر شوی. د دوی رب روانه میاش په رسمي ډول خپل ټول خپلوان سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ور سره نه پریخودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یب لبخي ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کی ورکول شوی او توګ باندې ژوند تیری او راځي چې له هغه بختوري کورنۍ سره مهم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبه شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوی شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسی او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په مسیانو کې راځي دا ځل د کوچنی اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځور نه اخیستي په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او المسیانو سره پاتې وي خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 30 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ د غجالب او پزله پورې انسان شیخ اسماعیل ابو السبا شپږ نوي کاله عمر درلود او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لک تر لګه د نبوي جماعت 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله شیخ اسماعیل اصلا د سوریې او هلته په هما خار کې زیږیدل خو لزګونه کال وړاندې سعودي ته راماجه شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د ملمنو په کوربا او خادم باندې مشهور او د نن و مورزم په همدې ځای سره رانغاړو هر جمعه له سید شنواری سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادي رادیو په و مورز کې ماهره وي
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د ازادي میلمه مونن یو لیکوال چېونکی او شون کړي هر موقع چې ترلاسه کړي زده کړي کړي او هر ځای چې تللی ځان بوخ ساتلی او دا لڅول سي زره هي سکار کوي نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په یوستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي معلوم لای ورڅخه و غشتل چې د خپل ژوند په اړه راته ووي چیرې زیږیدلې او لوی شوی دی د وویل
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم امانوم شاسوار د تخلص می سنگروال دی د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکو او یو سیمه د چنیازین میږي او د نیازی په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د کلا حیثیت لري دا غرونه او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي او زم دغه د سنگر په کلی کې زیږیدلې نو ځکه مې هم تخلص سنگروال ده او لمړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگر په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي او د منځنۍ زده کړو لپاره یا لیسه مې روخان لیسه لوستې چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یو لیسه چې همدا د روخان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې په دغه پنځم سیم کې وم چې یو ډېره ترخه او د یتیمی سخته څپېړه مې په مخ خوړه پلار مې له لاسه ورکړه او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې څوک به د شپږم سیم نه اول نمره خلاص شو نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه زی حربي ښوونځي ته ونیولم او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې ما ویل زه خو حربي ونیو او له خیره کابل ته ځم نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې ته خو ځې او اوس د کور سرپرستي د تا په غاړه ده نو رښتیا دغې خبرې ډېر وځورولم او دغه وخت مې ما عمر شاوخوا 14 کاله به و نو بیا بېرته مغه د عربي ښوونځي نه تیر شوم دغه روخان لیسه او د موږ د کلي ترمنځ داسې وګڼه چې ډېره اوږده لاره ده اوږده پرې معنه هغه وخت کې مې یو بایسکل واخیست تقریبا 3 ساعته به همدغه د موږ کلی چې سنګر نومېږي د دې ځانه به روخان لیسې ته تلم او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې 12:30 بجې شاوخوا لیسین رخصت سم نو بیا به شاوخوا همدغه 3-3.5 ساعته بیا به کلی تر راتلم. یعنی شپږ کاله مې دغه روخان لیسه داسې ولوسته. کله چې نه خلاص سوم بیا هم ښه و، یو ډېر ښه پوهنځي ته شامل سوم.
تاسو ویل چې ډېر خوشاله وئ چې عربي ښوونځي ته ومنلی شوی، وروسته داسې یو تصور و چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پرې خوشاله شاید نه ول، ځکه چې جنگ و جګړې وې. ستاسو په هماغه وخت کې دا عربي ښوونځی کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشحالېدل او ولې؟
هر څوک به چې په کورو کلي کې صاحب منصب و او هغې ښکلې ښایسته دریشي سره به چې څوک راغې هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده. او بل دغه د عسکري یونیفورم هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و او معاش هم ښه و، ژوند هم ښه و. نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې، او دا د ظاهر شاه وخت دی. نو ظاهر شاه وختو کې خو جنگ نه و، حتی د داود خان په وختو کې هم جنگ نه و. نو دا نو ځکه وایم چې دا دا د ما دپاره خوشحالۍ ځای و. خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مسیر زه وم، هغه وخت مې عمر همدغه 14-15 کلو و. ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و. تقریبا موږ ټول کورنۍ 15 چې دوه ورونه و، درې خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مې چې هر هغه د حق لاره ونیوله. نو بلې هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړې، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم، خو طب هغه وخت کې تقریبا 9 کاله و، د ستاج د دورې په شمول باندې. بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړې وې د خپلې کورنۍ ومې نسو کولی. بیا معلم سوم، نو 2 کاله شاوخوا مې معلمي وکړه. بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې 15 نمرې پوره کړي هغه باید اری دارو معلمین ته معرفي سي. بیا زه علي دارو معلمین ته معرفي سوم، هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وې. بیا مې علي دارو معلمین ولیست، د تاریخ څانګه مې ولوسته، او د تاریخ د څانګې نه وروسته بیا معلم سوم. او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وې، نو بیا به هغه ته ته دا لوړو زده کړو ته ته بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم. د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته. د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې سوم، د استاد په صفت باندې. دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخه هم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده. دا پرلپسې داستانونه به مې لیکل، ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي کنه. نو ډرامه او دا پرلپسېونه او د تلای په نوم باندې یوه ډېره خپرونه وه، ښه خپرونه وه او تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود. او بل هلته د رادیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله مې لیکله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړو مسلکي زده کړو وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کړي. دغه وخت کې زه پوهې حالی وم، نو لاړم بېرته رادیو تلویزیون ته لاړم. هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه سوې نه وه د داخلي خدمت، بلکې د تاریخ جغرافیا شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست. دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته. هغې نه بېرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم، او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته ومه تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شوې. بیا پېښور ته لاړم. په پېښور کې بیا مې پوهنتون جوړ کړ. ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ، دا اوس چې د خوست پوهنتون دی، دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پوهنتون د احمد شاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پېښور کې اوسیمه، دا هلته مې جوړ کړ. بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زما د پېښور یا د پاکستان هغه راته وویل دغه نوم سره دی ډیر جوړ نه و، که څه هم د احمد شاه ابدالي نوم یو دوه درې کاله دوام وکړ، نه پوهېږم چې ولې دوی ته دا خبره وه. بیا ما باندې فشار راوړ چې نوم یې بدل کړه، بیا نو دا نوم د افغان پوهنتون سو. اوس بیا یو مکتوب راغی، دغه مکتوب کې لیکل شوي وو چې ته په څلوېښتو ساعتو کې د ایسای لخوا له پاکستانه ووځه. بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه او یو مې د برتانیې سفارت ته ورکړه. بیا د برتانیې سفارت ومنلم، بیا راغلم دلته برتانیې ته. بیا په برتانیې کې مې هم تقریبا او خپلې کورنۍ سره راغلم تقریبا هیڅ، یعنی یوازې کرامې $3,000 سوه.
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی. خصب چې برېټانیا ته لاړې، دلته د خپل فعالیتونو په اړه راته وایي، دلته بیا په څه بوخت شوي؟
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښت تلاره ورکړه. بیا مې دلته یو محلنۍ چپوله چې اوس هم چاپیږي خو ډېر په ځنډ وروسته د شملې په نوم باندې، او له هغې نه راپدې خوا نو بیا داسې یو کال دوه کاله وروسته بیا بریټش لایبرري غړیتوب راته راکړ. بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 15 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبرري کتابتون ته زما ورازم، او بس د کتابونو پاڼې اړوم تر اوسه پورې څارون سي.
بله، په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي او ډېر شیان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي، په دې خاطر چې زده کړې مو په دې څانګه کې کړي ول، له دې کبله له تاریخ سره علاقه لري؟
په سر کې خو رښتیا هم د تاریخ سره نه، د مخه مې له ادبیاتو سره مینه زیاته وه، ځکه چې زه تقریبا په نام سیم کې اومه چې شعر لیکلو ته مې مخه کړه، او په افغانستان کې او دو داسې و چې هر لیکوال لومړی پیل شعر کړی، نو زه لومړی شاعر وم او نو ادبیاتو سره مې مینه وه. نو بیا دغه ادبیاتو کیسه خو نو دغسې وه چې درته ومې کړه، نو ځکه خو اول مې د تاریخ څانګه ولوسته علي درمالي مین کې، بیا مې د پښتو ادبیاتو ولوستل، او له هغه نه وروسته بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. نو رښتیا دغسې سو، او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي، فرزن کوای ما د تاریخ مراسم تاریخي چیرنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره د تاریخ په تله کې د افغانستان تاریخي جغرافي د تاریخي جغرافي څرنګواله د ډرامي تاریخ او فن د افغانستان قومونه د پښتو ادبیاتو تاریخ په بریټش کتابتون کې پښتو قلمي نسخه داستاني او هنري ادبیات وزیرستان لبلې د ارک ترمانی شعر ژب او ادب افغانستان د معاصر تاریخ پرانا کې ل احمد شاه ابدالي تر حمید کرزي خکلا پوهنه یوالا پالماس لرغونه افغانستان دا نو هغه څېړنیز ادبي او تاریخي کتابونه دي چې لیکلي مې دي. خو له دې نه پرته فرضاً په داستاني ادبیاتو یا هنري داستاني ادبیاتو کې لکه حسین کیګدی، دوه بغدادي کوترې، داسې پیغلې هم شته، یو موټی خاوره، د قربان مور، د بی ادم ټولګی، د کلی بابا، د زرو غټ، ګیری او مرکی، سلطان او سید، کودامان بلبله، د غاړي روپی، دو جنہ کیګدی، دو شمی، دو قبرونه، دیوی تنی، دو سرونه، د خپل رخه نیغه او جګی، د تقدیر پانه، پیغلتوب. بیا په شیرونو کې شامله، د نکریزو پانه، د شبنم خیخه، د سپینغر لپاسه څنګه، مسافر، دا لکه ورکه زرکه، یواله په ګلابونه، دغه بیا شیرونو دي. نو ټول لیکنه مې تر اوسه چې چاپ دی دادی، نا چاپی هم تقریبا نشاله چې کفله کول به دراتون کې کې باغام چاپ خدا غ چاپ سی یاسر چې تاسو باندې عرض کړ،
د په افغانستان کې چاپ شوه، په پاکستان کې چاپ شوه، او په برېټانیا کې
ډیره په بریټیش لایبرری ورته وی نه وبخي بریټیش لایبرری نه هغه د انورسټی بوک ایجنسی په پیښور کې تاسو ته ممکن معلومه وي ډیره لویه کتابخانه ده، ډیره بریده هغو چاپ کړي دي، او په افغانستان کې تقریبا بیا د مستقبل کتاب پلورنځي په نوم باندې یو خبر هغه دی، دا یو کتابتون دی، او تر یو بریده هغو چاپ کړي دي. دا ټول کتابونه نو یعنې په پیښور او کابل کې چاپ شوي دي.
درست تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واستو درته ویل چې فورا دې دوی له هیواد ووځي په دلیل یې پوه نه شوی ولې
هلته یوازې زه نه وم تقریبا موږ دوه استادانه په دغه شکل باندې آلسو یو الهام صاحب چې په امریکا کې مسو یو مکتوب د الهام صاحب نوم راغی یو ما په نوم باندې راغی نو کېږم په دغه لامل موږ ته ونه ویلې چې ما ته جوړ کړی و خدای شته دې پوهنتون دومره پرمختګ وکړو چې تقریبا په هغه وخت کې ما 3200 شاګردان محصلین علاقان درلودل او تقریبا د 150 په شاوخوا کې نجونې وې یعنې دوه بیلابیل جینه مې ورته نیولي وو او دوه مشفقه یو مشفقانه جوړه کړې وه او یو ډېر لوی ستره کتابخانه وه له بده مرغه چې هلته دوه نور پوهنتونونه درې نور پوهنتونونه وو چې هغه پوهنتونونه له نیکه مرغه وایم یا له بده مرغه چې سقوط شول او اکثره شاګردان یې موږ ته راغلل یو د حزب اسلامي په نوم وو یو د جهاد یو د هغه د اتحاد اسلامي په نوم وو چې یو د حکمتیار صاحب وو بل د سیاب صاحب وو او بل مهات المؤمنین په نوم دی رباني صاحب وو نو دغه درې پوهنتونونه خدای شته سقوط شول شاید د کینه به وه خوار شی چې وو نو دغه سی یو ستونزه راته پیدا شوه او تر یو وخت زه تقریبا پټم وم او یو وار دوه وارې په پوهنتون کې چاودنې موسوې دغه ډول ستونزې وې له بده مرغه چې نور لامل ماته معلوم نه و خو دغه خبرې ټولې داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابله راغلم او بیا داسې یو پوهنتون مې جوړ کړ دا پوهنتون تقریبا په هغه کې دا د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډېر غړي مې ونیول نېشنل عوامي پارټي غړي او تقریبا د هغو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړه او تاګو راتګو دا خبرې نه دا پوهنتون ممکن که تاسو دوستانو نه چانه پښتنه وکړي ډېر مشهور سو په هغه وخت کې زه فکر کوم چې اوس په دغو ستونزو هم غاله راکړه خو وایي چې خیر راپېخ کې شر راپېخ کې چې خیر مې پکې نو خو هغه سي زراغلم دلته خو اولادونو مې درس ویل زم راغلم په دغه د 15 کال ز پرزن د بریټیش کتابتون ته زم راځم دغه ما د پاره یو ډیر لوی پانګه وا چې کا پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې خې و ګټلې او په اوسم بوختم او دا کار مې دغه د اوسم روان دی تاسو چې زنګ وه په همدغه وخت مې په ایوی لیکنه بوختو
آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شاهسوار سنگروال دی
پانګه وا چې کا پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې خې و ګټلې او په اوسم بوختم او دا کار مې دغه د اوسم روان دی تاسو چې زنګ وه په همدغه وخت مې په ایوی لیکنه بوختو
استاد کدی وطن دی خاطرو پاړه وایست تاسو مخکې دی وی بد خاطرې یادونه وکړه دی خپل پلار دی وفات په شون کې خیو بد یو ځای وی که کومه خه خاطره در په زړه کې ګراته وایست
په دوه سترګو خه خاطرې خوبم درته وایم خو هغه تیر خاطرې تبه اوربا رښتیا په پنځم ټولګي کې مو چې یتیمی ترخه سپړل مې په مخ خوړه او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اول ورځ مې مورکی ملاسو او تقریبا دا د مور غم نو هم ډیر زکه وزورول ما چې خو مې ونلی د مسافر ایم له هوا د لری ما نو زه مې د چپراتون کې نږدې کلار سم او ماغه د قبره هګری غونډې ته به ودرېږم او نور خو څه په لاس نه راځي دا مې د ژوند یو بله ترخه خاطره وه بخنه غواړم چې ته مې خدای دې وکړي چې غمجن کړی نه وي ولې خوږې خاطرې خو نو طبعا هره دفه مې چې تاسې یقین وکوئ زه ما څلیرویشت کاله په سند کې تیر کړي چې کله زه دوستانو ته وایم چې پرنې تاوسېله چې تا څلیرویشت کاله ته سند ته وتلی او ننه وتلی او دغه د ما د ژوند ډیره ښه خاطره وه چې حتی دا وروستۍ زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې شاید د ما عمر به د اته دیر د شپږ دیر سو اته دیر سو کلو په شاوخوا کې و. یعنی د زده کې مې پر لپسې نه وي دغه د بیلابیلې ټولنیزې ستونزې وي چې رالغاړې وي، نو په د زده کړو یا بلان نچوړ مې تاسو وړاندې کړ. دغه حالت هر دفعه چې زده کړو خلاص شوی او هغه برایلیک مې چې ترلاسه کړی، دغه رشته د ما د ژوند یوه ډېره خوږه خاطره وه.
سوال وو چې تاسو یو ری یو څه ولوستی دي، بیا مو یو کار پیل کړی دی، بیا مو څه موده وروسته بیا زده کړو ته مخه کړې ده، بیا مو بیرته کار پیل کړی دی. عموما خلک چې زده کړې تر یوه حده ورسوي او کار پیدا کړي، بیا زده کړې هېرې کړي، زده کړو ته شا واړوي، لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړې، دلیل یې څه وو؟
دلیل فقط یو خبره خدا و چې یو څه ټولنیز ستونزې وي او یو څه اقتصادي ستونزې وي او بې وزلی او بې کسیم و، ځکه چې ما وویل چې ما داسې یو سرپرست نه درلود، حتی ما تره نه درلود، یوازې یو ماما مې درلود او هغه هم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپلې ډېرې ستونزې درلودې. مور مې ځوانه وه چې کونډه سوه او دا واړه ماشومان ټول ما ته رالغاړي وو، د مور لوی یا د پلار لوی زوی م همدا زه ومه، یو خدا ستونزه وه. بل همدغه وخت کې مې فرضاً مثال معلمي مې چې وکړه دوه کاله، هغه یو څه زیرمه مې ترلاسه کړه چې ما کولی شو چې کورنۍ په هغه بسیا کړم. کاله علي دار معلمي نه لوسته، علي دار معلمي نه وروسته بیا تقریبا یو کال نیم کال زیات کم معلم و، بیا یو څه دونه مې ترلاسه کړل چې هغه کورنۍ دانه بې پته بې عزته نه شي. بیا مې ادبیاتو پوهنځی ولوست، د ادبیاتو پوهنځي نه وروسته ښه چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې، نه پوهېږم چې هغه وخت تاسو چیرته تشریف درلوده، د داخله خدمت په نوم باندې هلته ځینې زده کړې را پیل شوې. یو ما د پاره نه وي چې دا ښېګڼې د هر چا د پاره وي، نو وروسته زه هم هغه وم، هم مې کار کوه او هم مې د ماستري دوره لوستله. دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسی راته راکړ چې په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه و جوړه، یوازې تاریخ دوره جوړه و، نو ځکه موږ بیا خپل څانګه بدله کړه، بیا تاریخ ته لاړم. که څه هم لاول کې مې تاریخ څانګه و، نو زه دواړو سره مې هم د ادبیاتو له پوهنځي سره مې مینه درلوده یا د ادب سره مې درلوده مینه، او د ما تقریبا لومړی پیل هم په ادبیاتو او په شي لیکنه کې و، او وخنی لیکنی مم تقریبا تر ډیره برید ادبیاتو کې کړی. خو وروسته د ماستری دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډیر متوجه سوم، او بیا مې نو دغه لیکونو ته هم لاسرسی پیدا کړ، او خصوصا د بریټیش کتابتون ما ته بيخي یو 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 لکه یو بل خوانځای، لکه یو بل پانتون، دلته عمره مواد ما پیدا کړ. تقریبا خصوصا څاروان سه یو سلو نه شپته پښتو قلمي نسخه وس منګ یوازې په بریټیش کتابتون کې لرو، او دغه سي پرزندزه په بیلابیلو پانتونونو کې دلته چې په لندن کې مې چوش مرزینه پانتونونو ته لاړم، پرزند کمبریج پانتون ته لاړم، الته مې د پښتو دوه قلمي نسخې الته پیدا کړې. همدغه سي په ځینو نورو ځای کې چې ما دغه پښتو قلمي نسخې پیدا کړې، راټولې مې کړې، پرزند په دې مې لیکنه پیل کړه، او یا فرزن ځینې ګالریګانې مې چې دلته ولیدلې، او یا دغه نندارتونونه. نو دغه د بعد ما د ژوند لپاره یو بل پړاو و چې
دغو قلمي نسخو کې چې تاسو په بریټیش لایبرري یا د بریتانیا په کتابتون کې لیدلې دي یا بل څه لیدلې دي، آیا داسې مهم آثار شته چې کاپي مثلا په افغانستان کې نه وي او چاپ نه وي؟
یاره ځینې خو همداسې دي بلې چې په افغانستان کې نسته، او زه فکر کوم په پېښور کې به ځکه نه وي، ځکه چې دغه کله چې ما د بریټیش کتابتون هغه کلکسون ولیده، په دې کلکسون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي، یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه درته وایم چې ما په ارباب روډ کې نه ورسک روډ کې په ورسک روډ کې وایي زه خبر شوم چې ما چې څوک یو قلمي نسخه لري، زه لاړم هغه سړي ته مې ویل چې دا قلمي نسخه ما ته راکړه او زه به روپۍ درکړم، وایي هغه راسره هغه راته ویل چې نه پر روپۍ درکوم او نه اسې درکوم. نو ما ورته دا خو نسی کېده یا به بل راته لیکم دینه کافی او یا به راکې وی دې سړی دا سره ډیر سخت چلند وکاو وی زه مجبور شوم چې په دې باندې فشار راوړم او دا نو تبا دا هغه وخت دی چې برطانوي هند په برېټانیا کې یا نو تبا برېټانیا خو تاسو ته معلوم ده چې پاکستان نه و دغه سیمه ټوله وه و هغه وخت کې خو موږ وی عسکر هم درلودل هر څه هم درلودل دا نو این تقریبا د سلفور کیرو دی چې دغه وخت کې گورنر و د دې نه مخکینۍ خبره ده وی دې مې تهدید کړ تهدید مې کړ بلاخره دا قلمي نسخه مې واخیسته ته او تر شاشه کتل اخر مې زړه په خوښ سوبې ته ورګرځیدم بیا 100 روپۍ مې ورکړې یعنی دغه سي قلمي نسخه هم ست چې شاید الته نیوي ولې دلته وی نو دغه قلمي نسخه یو سل نه شپه ته تر رسیدي ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل چیرته نسته خو ځینې تکراری چې هم دي هغه تقریبا چون دی لومړي لاس مواد دي د ما لپاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر په درد خوړ چې ما تقریبا نور کوم لاسوندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه مې چې پاڼو مې چې واړولې تقریبا ډېر څه مې چې په دې قلمي نسخو کې یا لاسي نسخو کې پیدا کړل په نورو کې نه و نو
نکوی هغه آثار چې تر اوسه پورې معرفي شوي نه دي ممکن داسې قلمي نسخې وي چې تر اوسه پورې په افغانستان او یا په کوزه پښتونخوا کې خلک پی خبر نه دي که دا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي
کتاب مې لیکلی دی هغه د برېټانیا کتابتون کې پښتو قلمي نسخو پیژندنه داسې کتاب مې لیکلی دی څاروان صاحب بخنه غواړم دغه کتاب مې لیکلی چې دا اوس مې په واک کې دی هغه لري د 240 مخه کتاب دی 240 پاڼې کتاب دی د برېټانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه او د پښتو لاسي نسخو د کتلاک شرح دوم چاپ دا مې دوم ځل بیا چاپ کړی یو کره چاپ سو خلاص سو
وس تاسو چې لا هم کار کوي په برټش لایبرری کې تاسو دی یو رسمي کارمن په توګه کار کوي او کنه په خپل علاقه لري خپل غواړي چې لیکوالي وکړي او تحقیق وکړي
نه نه زه په خپل اول چې لاړم چې غوښتم چې زه باید برټش لایبرری غریتوب ترلاسه کړم نو هغه ته مې چې مراجعه وکړه ریسپشن ته چې ورغلم هغه راته ویلي چې موږ په هغه حالت کې تا ته غړیتوب درکوو چې ته موږ ته لږ تر لږه څلور اثره راوړې او که ډېر څونه لرې هغه هم کولی شي که نه څلورو نه کم اثر باید هغه هم تحقیقي او څېړنیز وي بیا زه لاړم څلور اثر نه چې تقریبا اوه اثره مې ورته ویوړل چې وی مې ویل هغه اثر چې ولیدل وی خیر ته داسې وکړو چې موږ یو پلاوی ټاکو چې دغه اثر څومره تحقیقي ارزښت لري ته به دوه ورځې وروسته راسي او که درې ورځې وروسته راسي چې موږ بیا تا ته خپله پرېکړه ووایو زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پوهېږم چې څو ورځې وروسته ورغلم هغه څوک چې د دې کتابونو د کتنې پلاوی و د هغو مشر وغوښتم چې وغوښتم راته وویل چې تا ټول اثر من ولیدل او دا د موږ لپاره مناسب اثر دي او تا ته موږ د درې کالو لپاره غړیتوب درکو خو پس د درې کالو موږ ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپي لري رښتیا له درې کالو چې زه لاړم خو نه درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافي څرنګوالی چې زه بیا د ټکسلیا موزیم ته لاړم بیا هند ته لاړم په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې آرشیفونه هلته هند کې ولیدل او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل د افغانستان د تاریخي جغرافي څرنګوالی دا کتاب مې چې دی ته وړاندې کړه ته یقین وکړو چې دی بیخي لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول نو بیا یې ماته دایمي غړیتوب راکړو
د خپل ژوند څومره راضی است په برتانیا کې
یا نه ترې و بریدا خو چې د غیوی خبرې ته خوشاله يم چې فرزن دلته دغه د لیکنې د ما د پاره ډیر کتابتونونه په واک کې دي چې زه په بیلا بیل برخو کې لیکنه وکم دغه یو خبره بل وطن ډیر خوږ دی او ته تنو کو چې زه چې وې د کېګم د خپل وطن هغه خاطرې چې په خپل وطن کې مې درلودلې، ځکه د ځواني ټوله دوره مې په خپل وطن کې تیره سوې دي. ولکیتوب هغه خوږې ترخې مې په وطن کې لیدلې رانه پاتې دي. نو هغه خوږو خاطرو ته ورګرځم، یعنی چې شپې ویده کېږم هم د هماغو خاطرو په هیله ویده کېږم، او چې راویښېږم هم هماغه د خاطرو خوند مې په ذهن او فکر کې وي. نه هیریږي وطن رانه، نه هیریږي. ډیر مې همدغه کار ضروري چې کاشکې وطن کې وای، او دا د ژوند دا وروستي پړاوونه مې په وطن کې کړي وای. خو یوازې 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 دغه خبرې ته بیا ټینګار کوم چې هلته راته د لیکنې